د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پېښور کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړ به په دې ساته خبرونه کې ستاسو کوربایم و بوري چې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په تازه بریدونو کې د 14 وسلوالو وژل شوې بل په لو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نشته کې د پاکستان او سرتیري وژل شوې دي او لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای نوې مشر ټاکل شوی د لوبونی خبرونه هم لرو خو لومړی خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټیننت جنرال زهید اسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ایسای نوې مشر ټاکلی دی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي د اسرائیل جنگي الوتکو په غزه برید کړی چې په نتیجه کې د لوړ پوړي فلسطینی وسلوال مشر په ګډون لس کسان وژل شوي دي اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د هیواد جاسوسي ادارې ایګسای نوې مشر ټاکلی دی د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی بیان وایي لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د ایګسای د ډایریکټر جنرال په توګه ټاکل شوی دی نوموړی به د مارچ په 19مه د ایګسای د اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا پر ځای د دندې ذمہواري پر غاړه اخلي ظهیر الاسلام دا وخت د کراچي کور کمانډر دی تر دې وړاندې نوموړی د ایګسای د ډیپټي ډایریکټر په توګه هم کار کړی دی د ایسای اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا به د مارچ په 13مه باندې له خپل ملازمته ریټایر سي په کبالی سیمه جنوبی وزیرستان کې د ډرون الوتکو په دوو بیلو بیلو بریدونو کې شاوخوا 14 مشکوک او سوال وژل شوی دي د چارواکو په وینا لومړی برید پرون مازیګر د جنوبی وزیرستان د شکتوی په سیمه کې سوی چې پکې د وسلوالو ګاډي په نشه سوی د دوی په وینا یو ساعت وروسته ډرون الوتکو هم د شکتوی په یو بل سیمه کې یو په یو کور توغندي او تغول شاوخوا شپږ مشکوک او سوال وژل د سراله پر چک پوسټ د نیټو په بمبار کې د پاکستانی عسکرو د وژلي وژنې وروسته د ډرون بریدونه درېدلې او اوس له څمو دی راسي د بریدونه بیرته پیل شوې دي د پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او مشکوک وسوالو طالبانو په نشته کې اوه کسان اوه عسكر او اته مشکوک وسوال وژل شوی دي چارواکي زیاتوي پېښه د جمعې پر ورځ له میرانشاه 50 کیلومتر لري په ډوګه مدخل کې رامنځته شوې ده امنیتي چارواکي وایي مشکوک وسوالو او عسكر هغه وخت وژل کله چې د عسکرو پر یو قافله برید وکړي د عسکرو او هلیکاپټرو په ځواب برید کې اته وسلوال وژل شوی شمالي وزیرستان د القاعده او طالبانو یو مهم هغړ بلل کېږي خو دلته حکومت د طالبان سره د سولې په نوم یو تړون هم لري امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې چلیدونکو یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی د جمعې پر ورځ لاسلیک شوی تړون وایي امریکا به له بګرام پوځي اډې سره نږدې د پروان حراستي مرکز چاري په شپږو میاشتو کې ورورو افغان چارواکو ته سپاري د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم ورداګ او په دې هیواد کې د نیټو امریکایي جنرال جان ایلن په تړون لاسلیک ونو کړی د تړون نور تفصیل نه دی ترلاسه شوی د حراستي مرکز د سپارلو موضوع د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مخ کې یو خنډ وو د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي چې د هغه هیواد د چارواکو سره د طالبان سره د پخلاینې پر موضوع خبرې وکړي د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي زلمی رسول به په لس ورځو کې قطر ته ځي د سفر د هدف پاړه جانان موسازی مشال ریډیو ته وویل
سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي ولې مهم څه قاعده ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري او د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزه همکاري او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کیږي
دا و جانان موسازی افغان طالبانو د جنوري په میاشت کې په قطر کې د سیاسي دفتر د خلاصو اعلان کړی او ویلي چې داسې وغوړي خبرې اترې وکړي ټاکل شوی ده نن په شام کې د ولسمشر بشار الاسد لوري د حکومت مخالفه پر ضد له یو کال راځي روانو کاروانو د درول لپاره نوري سفارتي هرځلې پالسي د شام لپاره په ملګرو ملتونو کې د عرب لیگ استازي کوفی انان به نن په دمشق کې له بشار الاسد سرويني او دا شند عرب لیگ د بهرنی چارو وزیر به خپل روسی همسیال سرګی لاروف سره خبري اترې کوي د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن پر روس د بحران په خلکولو کې د تعمیري کردار ادا کولو شخ کړی وو
نن ما په قاهره کې کیدونکو د عرب لیگ د غونډې په اړه یو شمېر مشرانو ته ټلیفونونه وکړل. څو ورځې مخکې مې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره خبرې کړې وې. ورڅخه مې هیله ښودلې وه چې روسیا به په سوریا کې د وینې تویدنې په درولو او دغلته د سیاسي انتقال په برخه کې مثبت رول ولوبوي، او په دغه لړ کې په نیویارک کې د ګل د ورځې په لیدنه کې به ورسره بیا هم خبرې وکړم.
دا وا هیلری کلینټن. هیلری کلینټن په داسې حال کې د شام پر فوج پر خلکو د ډزو نه کولو زور رمور کړی چې رپورټونه وایي د هیواد په لر او بر کې 45 نور کسان وژل شوي دي. د شام دوو جرنالانو فوج پرې شي او ګوانډي هیواد ترکیه ته تللی دي. د اسرائیل جنگي الوتکو پر غزه برید کړی چې په نتیجه کې د یو لوړ پوړي فلسطینی وسلوال مشر په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي د پاپولر ریزیسټنس کمیټي پر سیکریټ سیکرټری جنرال زهیر القیسی ځکه حمله وکړه چې هغه د یو برید منصوبه جوړوله. له ده سره یو بل شدت پسند هم وژل شوی دی. د غزې انتظام چلونکي حماس ویلي له دې وروسته د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 8 نور کسان وژل شوي. اسرائیل په داسې حال کې برید کړی چې فلسطینیانو په جنوبي برخو راکټونه او مارټر ګولۍ توغولي. ملګری ملتونه وایي د منځني ختیځ مرکچان، امریکا، روس، ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه به د دوشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې پر ځای ولاړ حالت بحث کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف به د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له یو بل سره لیده کاته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیر کاترین اشټن به د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ چې انټرنیټ لري نو د مشال ریډیو ټول خبرونه پر www.mashalradio.com باندې په صفاتو غوړیدلی شئ. په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 14 وسلوال وژل شوی دي. د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان 9 سرتیر وژل شوی. لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی. په کوټه کې میرمنو ته د کشدکاری روزنیز پروګرام ترسره شوی. د دې پروګرام یو ګډونوال وایي
زما خپل ډیر ښه ایډیاز نه واخستل او زه خپل کې هر چاته دغه ایډیا ورکوم چې کوم چې ما دلی ذکر دي زین او ما خپل خواهش دي چې زه هر چاته ورزکم.
د افغانستان د خوست ولایت قومي مشران وایي چې د هیواد د پارلمان د کابینې وزیران له دوی سره ناسم چلن کوي.
حکومت وزیر صاحب چې مونږ ته کوه نیوي کړه مونږ به خامخا یې ته شکایت کوو.
د دې ترڅنګ د لو بونیز خبرونه هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 14 وسلوال وژل شوی دي. ځینې ځایي سرچینې د وژل شوو شمیره تر دې هم زیاته شي. دغه دوه بریدونه تیر مازیګر د جنوبی وزیرستان په شکوته سیمه کې ترسره شوی. د سلاله پر چیک پوسټ د نیټو په بمباری کې د پاکستان عسکرو د وژل کېدو وروسته د ډرون بریدونه درېدلی وو، خو اوس لسم دی راځي د بریدونه بیرته پیل شوی دي. د مشال ریډیو خبریالې تفصیل وړاندې کوي.
د سولي وزیرستان لره پرته سیمه شک تونر رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د هوا بازا شکمنو امریکایی الوتکو د جمعې په ورځ مازیګر په لاپسې دوه غوشي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان سره د زنو ورچنو ملګریو ووژل شول. زن نور زرایې د وژلو شمیر د دینه هزیات وشایي چې کوم لیا کارا نه دی. په ډېر اسمیل خان او ونکشه د خفیه ادارو چارواکي ویایي چې او بازا شکمنو امریکایی الوتکو اولنای برید د شکتو جنډول منډاو په سیمه کې وکړه. چرته یې چې په لارې روان یو پیک اپ ګاډی باندې څلور توغندي وداغل چې کوم په زخه ولاګېدل او په پیک اپ ګاډی کې سواره او وکاسون په هغه ځای مړه او ګاډی بېخي وسوځېده. دا چارواکي زیاتوي چې دویم برید یو ساعت د ورځې د جنډول کنډاو نه د نمرلوېده په لورې د 10 کیلومتره په فاصله د شک توی نشپا پا سیماک شے ورشا پا دا برید شے بے آوابازا الواتا کو پا یو کور دوا تو غندی وویش تل چھ پا نتیجاک شے پا کور کشے موجود شپیش کا سون وو جل شوال او کور تا ہن زیان ورا سیدان زیی طالبانو دا دی بریدونو او پا داک شے دی مرگ جوب لے پا براک شے لیا حیث ندیویلی دا دی ہن یادوی چھ پسولی وزیرستان شے بے آوابازا شکمنو امریکایی الواتا کو تیر کال دی یولا سمی میاشتے دی پنزلا سمی اوش پڑا سمی نیٹھے پا منزنیش پا دی ببڑ پا سیماک شہاں پا یواو رز پا یو وقت دوا بریدونا کڑی ہو او دی زیی طالبانو کمندرانو پا دوا مرکزونا یی اتت تو غندی وشتلی او دی زن مهم کمندرانو پا شامول شپارس کا سونی و جلی ہو
بل پلاو پا شمالی وزرستان کی دا تحصیل د تخیل کې تیر ورځ د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنشته کې د پاکستان او سرتیرو جلسوي او دوه نور جوبل سوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال د ریپورټ را لېږل.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او سیکیورټی فورسز چارواکو په وینا تیر ورځ ناوخته د سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیر ډوګه مداخل کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یوان خطه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی او دوه نور ژوبل شوی دی. د سیکیورټی فورسز یو اهلکار چنئی غوښتل خپل نامه واخلي او اواز یې خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی سرتیرو یوه گشتي پارټي چې په سیمه کې د پلاټنې عملیات پیل کړي ول وسلوالو طالبانو ورباندې پسپکا او درنه اسلحه سره برید وکړو چې په ترس کې وو پاکستانی سرتیری ووژل او فوزي قافله کې درې ګاډو ته هم کافي تاوان ورواوړېدو. د دوی په وینا سیکیورټی فورسز هم ځوابي کاروایی کړې ده خو د وسلوالو د وژنو معلومات نه دی راغلي. آزاد سرچینو هم د وسلوالو طالبانو د وژنې په اړه څه معلومات نه دی ورکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان ایجنسی په خاصه توګه تحصیل د تاخیل لرې پرته افغان پولیس سره نږدې سیمو کې وخت په وخت د امنیتي سرتیرو قافلې د سړک غاړې سره خخ کړي شوي بامي او وسلوال بریدونو سره مخ شوي دي چې له کابله یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI نوې مشر ټاکلی دی. د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان وایي چې لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د ISI د ډایرکټر جنرال په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی به د مارچ پر 19 نیټه د ISI د اوسنی مشر جنرال شجاع پاشا پر ځای د دندې دنده سنبال کړي. ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه نور حال راکوي.
لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام دا وخت د کراچۍ د کور کمانډر په حیث خپله دنده ترسره کوي. د دې نه وړاندې هم نوموړی د ډیپټي ډی جی آی ایس آی په چوکۍ پاتې شوی دی او دغه شانتي د استخباراتو په چارو کې هغه یو خپل نوم یو خپل مقام لري. نوموړی به په 19 مارچ په روانې میاشتې په 19 نیټه هغه د خپلې چوکۍ سوګن پورته کوي او دغه شانتي چې کوم دا وخت موجوده ډی جی آی ایس آی د استخباراتي ادارې چې کوم مشر هغه په 13 مارچ باندې د دې اوټینه ریټایر شي.
ریاض مساخیل په دې اړه سیاسي ګوندونو څرګرګون مخې ته راغلي دغه د ISI یا د استخباراتي ادارې دغه نوی مشر د منځوري پاړه.
جی بالکل. مونږ چې کم د مسلم لیگ نواز ډلې چې کم لارښودان دي د هغې وینا ده چې تیرو دوو کلونو کې سونه بدې پیښې رامخې ته شوې دي یا د سیکورټي یا د استخباراتي ایجنسو چې کومې ناکامۍ رامخې ته شوې دي په هغې کې دا مناسب نه وه چې احمد شجاع پاشا به خپل عهده باندې پاتې شي. نو دغې لپاره او ظهیر الاسلام چې کوم دی نو هغه کې دا صلاحیت شته چې هغه به دا کار په ښه طریقې سره ترسره کړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالي د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په اورګزی ایجنسی کې خلکو د دې سیمې د ملک وارث خان وژل کېده خواشنی سر پر وژل کېدو خواشنی څرګنده کړې ده. ملک وارث خان د جمعې په ورځ په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د مشال ریډیو خبریال له سیمې څخه په دې اړه رپورټ راکوي.
پولیټیکل انتظامیه تر مخه ملک وارث خان د مرګ دوه په حد جمعې پورس کوزي اورګزو ایجنسی په فیروزخیلو ملک کې هغه محل وشو کله چې یو کس پرې د تمانچې ډزې وکړې. انتظامیه وایي چې حمله کول وروسته امنیتي ځواکونو مشتون کې سړی محاصره کړو، خو له دنیوالو نه مخکې ځان پسې بموال وزولو چې پکې د نوموړي قاتل هم مړ شو. د دې نه وروسته موږ چې کله د سیمې یو کس سره تماس ونیولو نو د پیښې وروسته حالې سداسې بیان کړو.
تقریباً
دستوری خیلو پسیما کی ملک وارث خان خپل ابائی قبرستان کی خورو تا اوس پرلو. تا 500 کالو ناوڑی دل ملک وارث خان دا فیروز خیل بزوٹی او ستوری خیل کام مشر و او پا علاقہ کی دا امن روستولو دو کوششونو پس سلک کی تا حکومت پاکستان لطرف دتا نشان امتیاز هم ملاو شوه و. دا سیمی خلکو دا ملک وارث خان پمڑینا دا غمرازه اظهار کرده دی. پا دی حکل ملک یخبدی خان وای واضح هدی وچ دینه مخکه هم ملک وارث خان د خاندان کسان په نخښه شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې شریک استازی کوفی انان بنن دمشق ته ولاړ سي. رپورټونه وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو پرون د جمعې په ورځ لسګونه عام وګړي وژل دي. په همدې حال کې امریکا د سوریا پر پوځ ژغ کړی دی چې د خپلو خلکو په وړاندې د ضرورونکي عملیات ودروي او له روسیې څخه یې غوښتي دي چې په دې هیواد کې د سیاسي انتقال په مخه له پیل سون نړیوال هولزولو سره یو ځای سي. د دې ټولو پاړه له واشنگټن زموږ همکار هارون بچا رپورټ راکوي.
رویټرز جانز د ضعیف فعالانو په حواله وایي چې سوریایي ځواکونو د همس ښار په بېلابېلو سیمو بمباری وکړې او ولس تنه عام وګړي ووژل او زیاتوي چې د هیواد په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د ورته عملیاتو په ترڅ کې 400 تنو مظاهرچیانو ژوند له لاسه ورکړ. اجان زیاد خار د کرم الزیتون مالت دی اوسیدونکي کرم ابو رابعه لخلي لیکي چې وایي نن سهار 2 بجې ډېر ټینکونه زمونږ مالت ته راننوتل او زمونږ کورونو ته اور ورته کړ. په همدې حال کې بیا د سوریا دولتي خبري جان سنا خبر ورکړی چې په پلازمینه دمشق او شمال ختیز حساک خار کې خلکو د ولسمشر اسد په حق کې مظاهره وکړه. په داسې کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي سکرتر او د سوریا لپاره د دې سازمان او د عرب لیگ شریک استازی کوفی انان چې د سوریا د مسلې د سوله ییز حل په خاطر یې د دې هیواد په واکمنو مقاماتو او مخالفو ډلو د خبرو پیلولو لپاره غږ کړی نن د خالی پورس په دمشق کې له چارواکو سره وویني. خو د راپورونو پر اساس د ولسمشر اسد مخالفینو بیا د نوموړي دغه وړاندیز رد کړی چې وایي تر هغې چې حکومت د خپل ولس پر وړاندې ځپونکي عملیات نه وي ودرولي ورسره خبرو ته کېناستل بې معنا دي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له خپل سیال کیم سنگ هون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغه رپورټونو هرکلی وکړ چې ښایي د سوریا د پوځ څلورو جرنلانو خپلې چوکۍ پرېښودې او د حکومت له مخالفینو سره یو ځای شول. نوموړی د سوریا په پوځي مشرتابه غږ وکړ چې د ولسي وګړو پر ضد چې د دې په خبره ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بریدونه کول ودروي او زیاته کړه چې د سوریا د کشالې د سیاسي حل لپاره یې هلې ځلې دوام لري. نن ما په قاهره کې کېدونکي د عرب لیگ د غونډې په اړه یو شمېر مشرانو ته ټلیفونونه وکړل. څو ورځې مخکې مې د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره خبرې کړې وې. ورڅخه مې هیله ښودلې وه چې روسیا به په سوریا کې د وینې تویدنې په درولو او دغلته د سیاسي انتقال په برخه کې مثبت رول ولوبوي او په دغه لړ کې په نیویارک کې د ګل د ورځې په لیدنه کې به ورسره بیا هم خبرې وکړم. خو بلې خوا ته د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې غړي جان مکین وړمورز له عربي ژبې ټلویزیوني شبکې الحره سره په مرکه کې وویل چې د سوریا خلک د ازادۍ جنگ کوي او موږ سره نه ښایي چې د دوی د قتل عام تشتوره تماشا دی
وکړو.
زه چې څه غواړم نو هغه دا نه دي چې ګنې امریکا د پخپله بلکې د ملګرو هیوادونو لکه په منځني ختیځ کې د قطر، متحده عرب اماراتو او داسې نورو یو ائتلاف ته جوړ شي کوم چې په ګډه هوایي عملیاتو کې ځکه چې دا یوازینۍ لاره ده چې د دغه توپو او ټینکونو مخه پرې نیول کېدی شي. د خلکو یو مخیزه وژنه روانه ده او دا یوه بے انصافه جګړه ده. په ورته وخت کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مشر ویلری اموس چې سوریا ته د خپل درې ورځني سفر وروسته گاونډي هیواد ترکیه ته لاړه، پانکره کې خبریالانو ته وویل دا ډېر مهم دي چې موږ د هغه سیمو خلکو ته چې زیاتې ځپل شوي دي بنیادي مرستې ورسوو. نوموړی زیاته کړه د سوریا حکومت ورسره منلي چې د ملګرو ملتونو ادارې به له سوریایي ارګانونو سره په ګډه د محدود کچې وه ارزونو کې سو د ملک په بېلابېلو برخو کې د خلکو د ضرورتونو په اړه معلومات ترلاسه شي. رویټرز اجانس د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د ویان اندریان اډوردز خبر راغستې چې ویلي دي د تیر یو کال په موده کې 25,000 سوریایانو له دغه هیواده کډې دي. هم د ملګرو ملتونو د احصایو تر مخې سوریایي ځواکونو په تیر یو کال کې د 9,000 نه زیات کسان وژلي چې د سوریا حکومت بیا په تیر دسمبر میاشت کې ویلي وو چې وسلوالو ترهګرو د دې هیواد د پوځ او پولیسو څخه د پاسه 2,000 سرتیري وژلي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې زو ارازو. بچیانو مې سبق وایي، نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوو، هغه دی ملاج د کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو، د خدای په بده، خدای په موږ کنده.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د نوردونکو د افغانستان په خوست ولایت کې کوم مشران وای چې د حکومت لوري له دوی سره سوي ژمنه نه دی پوره سوي. دوی له مرکزی ادارې غواړي چې د ژمنو پر ځای دی عملی کارونه وکړي. دغه مشران چې د خوست ولایت د کانفرنسونو په تالار کې غونډ سوي وو، پر ځینو وزیرانو یې نیوکې کولې چې له دوی سره یوازې تش په خوله ژمنې کوي، خو بیا یې د عملی کېدو لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال راکوي.
د خوست قومي مشران وایي چې د افغانستان د کابینې ډیری وزیران د دوی سره توپیری چلند کوي، د خوست خلکو سره یوازې ژمنې کوي او عملا د دې ولایت لپاره کار نه کوي. دغه مشرانو تیر ورځ په یو غونډه کې وویل چې څو ځله د ولسي جرګې او سنا مجلس له غړو سره دغه وزیرانو ته ورغلي او خپل وړاندیزونه ورته کړي، خو دوی یوازې ژمنې کوي او عملا هیڅ کار نه کوي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي شریف له د غونډې ګډونوال ته په دې اړه وویل:
موږ ساده لوی پکتي ټول وکیلو صاحبونو سره موږ بیا هم د وزیر صاحب جواب ورکنه واخت خوستو. نو بیا په اخر کې زیږ شم مو ته چې وزیر صاحب بیا به تونې رشي وي دی سروي هر شی خو شوی دی، اسناد موجود دی، دا تسلی ول شی وو. حاجی صاحب نازی هم دا خبره کې سایت وکړه چې وزیر صاحب په دایې تبات برق دی او بو دی بندونه موږ ته کور نه شوه. خو موږ رئیس جمهور نه مو وخت دا حکومت وزیر صاحب چې موږ تکور نوي کړه موږ خامخا یې ته شکایت کوو. بلاخره پرات کې دې پیو دې خبره دې خلینو وته چې وزیر صاحب دې مالی چې پیسې ورو کې موږ ته چې وزیر صاحب دې مالی موږ لیدل را هغه چې موږ پیسې ورکړي که هر وزیر چې موږ بده جانو دې ورکړي موږ سه مخ مخ کړ چې موږ ته کې ناتو په دې کې خدای شته دا ورختو شو.
د خوست د زدرانو د قوم مشر حاجی نظم دا هم ویل چې کپولیت کې یو رئیس د اداري فساد په غلا، رشوت او یا بل فساد نیول کیږي، له کابل څخه د خوشی کې دوه هڅې کیږي او بیرته په خپل چوکې ټاکل کیږي.
په اداري فساد کې څوک گیر شي یا په غصب کې څوک گیر شي نو کله چې دا گیر شي دا باندې کیږي، بیا به خونه نه پیوا بونه خلصيږي. نو کله چې خلوج دا چې کله ته ادارې ته د رئیس صاحب جمهور بیا ماغه وزیر بیا مکتوبر کوي بیرته ته حتا چا مجازات شي او تاسو مکافاته بروبار کوي نو دای بیا تاسو پر مخ دیږي دا نشي پیوای کدای.
د خوست یو تن دنیا علی مفتی حبیب رحمان نی وکړه چې په 2008 کال کې د خوست ګردیز ترمنځ د 100 کیلومتره سرک جوړولو چاري پیل شوی، خو تر اوسه هم په نیمایي کې پاتې دی.
کسړای هغه ته وکړي انډول ته وکړي نو مو په نظر سره چې په نورو ولایتو کې د سیل ځای ته سره کولو په خښه وي دي په ډیرو ولایتو کې کاتای شي. موږ دا ضرورت د ای وخت نه منځو شو دا ای وخت نه افتتاح وشولا بیا افتتاح وشولا یو کیلومتر تقریبا وتم لاکھو کسو ڈالر یو کلومیٹر کا سا کام یو ملیون دا قراردادون آشای وشول تاروس پوری دا مسئلہ حل نشول دا سراک جون نشو
خود خوست خیر سوداگر دیتی حدی مشر حجی جمال تانی گواه وکر چه که کابل خوست پا ملر نو نکری نو دوی بخپل مالیات ور نکری
زده سیاما چی چا تسول نکی زخص پا دا چی سپینگیری اندگاه کما ای صاحب عبدالرحمن دای مولوی صاحب انبشا دای ای صاحب رسول گل دای ای صاحب میرزومان دای ای صاحب نظیم دای هغه هغو کوی په میږ دی کله چې څوک میږ ته دغه حق نه رکوي چې دا میږ حق کې لري چې درې کوله څلوېر کوله میږ د سپکت په سړک تېرېږي د غوښتل په کور دي غوښتل یې په څه شي شي هغه ته امر وکوي چې کله دای تاسو سره دا کومه کو نه کو هغه وید چې دای په دغه جایه کې مرایسته ګمرک کې صوبوي په څه پر کې بېخي به دای صوب کوم
د یادونې ده چې دا مهال خوست د مالیاتو د ورکړې په حساب د ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو غونډې په لومړي کتار کې راځي، خو د تشکیل په حساب دریمه درجه ولایت دی چې لامل یې اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په کوټه کې د غیر سرکاري ادارې آهن له اړخه د سیمې ځایي میرمنو ته د کښدکاری د روزنې یو پروګرام ترسره شوی. په دغه مهال د شزینه کارکونکو چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه ویلي چې دوی په دې پروګرام کې ډیر څه زده کړي دي، او د هغوی په خبره دوی به هڅه کوي چې د ترلاسه شوی هنر په کلي کې نور ښځو ته هم ورسوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
د کښیدکاری په اړه د روزنې په پروژه کې برخه اخیستونکې یوه ښځینه کارکونکې ماریا خان چې له کوچلاغه راغلې مشال ته وویل چې دلته په راتلو یې د کښیدکاری نوې سیزونه زده کړل. نوموړي زیاته کړه،
کوم شیان چې موږ دې خاص نه بولو چې موږ ته د معمولي شیان معلومېږي، د هغه شیان څه دي ډېر ښایسته نوي په نوي طرز کې دي راوباسل، او دغه شیان ځین جوړ کړو موږ د کارو سره دي، د غم جوړوي سي، کالیان جوړوي سي، پرسونه جوړوي سي، او د موږ د شوزغ د کښنی کښنی پرسونه چې په لاسو کې نیولي هغه ځین جوړوي سي. دا ډیر ښه دغه د دېش اسنۍ سټایل دی چې هغه اول به خالي مازی لیدر غبول موږ به دغه کړی واغستل، نن سبا به داسې نیو سټایلو کې راغلی دی، ورځمه کارو غو بیا شه چې د حساب کار دی کرسټیج کار چې موږ ورته دی ورته وای، او دا کار زما ما ډیر خوش دی، او ډیر ښه خوان کې دا کار چې دی کوم دغه جوړ کړی دی، کوم بیګونه کوم شیان چې دې زن جوړ کړی زما ډیر ښهسته شیان ډیر ښه خوان.
ماریا خان زیاتوي دا چې کله خپل کلی ته بیرته ولاړه سي نو هڅه به کوي چې دلته ترلاسه کړې زده کړه د کلی تر نورو ښځو هم ورسوي.
زما خو خپل ډېر ښه ایډیا ځین واخیستلې، او زه خپل کې هر چا ته دغه ایډیا ورکوم چې کوم چې ما دلې زده کړې دي ځین، او زه دا غواړم چې هر څوک ځین زده کړي ځین دغه یم کې، او ما خپل خواهش دی چې زه هر چا ته زده کړم.
یو بل میرمن محموده کاکړ بیا وای، بلوچستان چلواره په هر ډګر کې شاته پاتې صوبا ګڼل کیږي، د زده کړو له دا قسمه پروګرامو څخه به شاته پاتې شزي د دې په وینا یو څه پر مخ لاړې سي.
کوم شي څه کارونه وکي نو هغه به دغونه کور د لږ مخ تر اوځي، هغه به څه ولولي دي چې د باندې خل چش کې یو مش کور کې دنن خل چش کو هغه به لږ پیدا دي نو واخ هغه به لږ په دغه هغه ته مست کوم شي غریبان کور ناسي په سیم خو نه خبر نو هغه به دغه وکي
د کښیدکاری په اړه د روزنې پروګرام چلونکی نسیم کاکړ وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د کلیو ښځې د بیلابیلو کسبونو له لارې پر پښو ودروي.
تقریبا 80 کلاینټس یو، کلاینټس یعنی دغه چې ورته وایي کمیونټي ښځې چې ورته وایي هغه موږ ټرینه کړې 80 ښځې اوس نو بس دا دغه ټریننګ موږ ورکوي د شپږو میاشتو څخه، دا اوس اخري اګزیبیشن موږ وکوي، موږ دوی راغوښکې ولې دلته اوس موږ بیا کوشش دی چې په فیوچر کې برته دغه کار مزید اکسټینډ کړو، مزید بڑاو کړو.
شزینه کارکونکو د غیر سرکاري ادارې آهن د ښځو په اړه دغه هڅې د ستاینې وړ وبللې، خو دا غوښتنه هم وکړه چې نورې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دې هم په دغه اړه رامخته سي، او د ښځو د پرمختګ لپاره دې خپل رول ولوبوي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-420-22-11-21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. تر نو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریئ. که د مشال ریډیو ټولې خپرونې اوریدل غواړئ، هغه خپرونې چې له تاسو څخه تیرې شوې دي، نو د مشال ریډیو ویبپاڼې ته ورسئ. پته یې ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، لیفټیننټ جنرل ظهیر الاسلام د هیواد د جاسوسي ادارې ISI نوی مشر ټاکلی دی. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په دوو بیلوبیلو بریدونو کې شاوخوا 14 مشکوکه وسوال وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او مشکوکه وسوالو طالبانو په شته کې 4 عسکر او 8 مشکوکه وسوال وژل شوي دي. امریکا او افغانستان د امریکا تر انتظام لاندې چلیدونکي یو حراستي مرکز افغان چارواکو ته د سپارلو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به د قطر سفر کوي چې د هغې هیواد د چارواکو سره د طالبانو سره د پخلاینې په موضوع خبرې وکړي. ټاکل شوی ده نن به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد له لوري د حکومت مخالفو پر ضد له وکاله رایسي روانو کاروانو د ضرور لپاره نورې سفارتي هلې ځلې پیل شي. د اسرائیل جنگي الوتکو په غزه برید کړی چې په نتیجه کې د یو بل لوړ پوړي فلسطیني وسوال مشر په ګډون 10 کسان وژل شوي دي.
تر نو اوریدونکو خبرونو لنډیز مو له عبدالحی کاکړ څخه واورېده. او اوس هم وخت شوی دی چې تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو هغه برخې واورو چې هغوی نن په خپلو ګڼو کې ورته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې او دا رپورټ یې ترې تیار کړی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د بلوچستان د وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی او نو منتخب شو سینیټرانو سره د ملاقات په خو یو وار بیا ویلي دي چې هغه ته د بلوچستان د ولس درد او غم معلوم دي او هغه به ضرور د مرور بلوچستانو محرومیانی ختموي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره غوره ګامونه پورته کړي شي، ځکه دا مسله رو پرو نړیوال رنگ خپلوي. اداري وړاندې لیکي چې حکومت کوم هم فیصله د بلوچستان په حق لکړي دي باید چې هغه ته عملی شکل ورکړي، ځکه چې حکومت د دې مسلې د حل لپاره دال پارټیز کانفرنس سره بللو فیصله کړې ده، خو لا تر اوسه یې دا عملی کړی نه ده. اداري لیکي چې څه وجه ده چې حکومت آل پارټیز کانفرنس نه رابلي. اداري اخره کې لیکي باید چې حکومت دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي چې دا رنگ دا مسله زر تر زره هوار شي، سی په پاکستان د ننې مسلې په خپل حواري شي. اج ورځ په خپل ادارې کې لیکي چې د خزو د نړیوال ورس په موقع اسلام آباد کې دستوري ته خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې زنانه په کور د ننه د قیدیانو پرنګ ساتل د انسانيت خلاف جرم دی او موږ له اسلامي نظریو او معیار مطابق د زنانو د وقار زیاتولو لپاره هلې ځلې کول پکار دي. ادارې لیکي چې اسلام کې یوې زنانې ته کوم مقام تر لاسه دي داسې د دنیا په یو مذهب او ټولنه کې نه ملي. خو د بدمرغی نه زمون ټولنه کې ځینې تنگ نظر خلکو د خپل کم علمی په وجه زنانه په کورونو کې بندیوانی ساتلې دي او دې لړکی دوی هیڅ یو دلیل نه مني. ادارې لیکي چې د زنانو د نړیوالې ورس په موقع صدر آصف علي زرداری د زنانو د وقار ساتلو لپاره د قومي کمیشن بل کال 2012 لاسلیک کړو. ادارې اخره کې لیکي چې تمه ده چې دا کمیشن به د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د ټولنې د خوالي لپاره د زنانو مقام او کردار په ګوته کوي او دارنګ با زنانو ته د اسانو ورکولو لپاره هم غوره کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د افغانستان لانجه هواري ته پام راګرځوي او وایي چې د افغانستان جنگ د اتحادي ملکونو لپاره هم سډيري پزړپورې نتیجې نه دی راوړي او افغانستان اولس هم غواړي چې زر تر زره دا جنگ ختم شي. اداریه لیکي چې روان کال مئی کې شیکاګو کې هم په دې اړه یو غونډه کېدونکې ده، خو د دې کامیابی د ټولو ډلو رضامندۍ پسې تړلې ده. خو دا وخت ټولو ډلو چې پکې افغان حکومت، امریکا، طالبان، ناٹو او پاکستان شامل دی، خپل خپل پانی پټی ساتلی او خپل مفادات ته ګوري. ادارې په وړاندې لیکي چې دا حتمی خبره ده چې د افغانستان نه دی اتحادی عسكر لاړ شي، خو د دې لپاره ضروری ده چې د تادین کار وانغستې شي، ځکه چې کدا سي وشو نو د افغانستان مسله به هم دغه رنگ نیمګړی پاتې شي او مستقل لانجه به پرته وي. ا دې سره سره پاکستان او امریکا له هم خپل منځي کړکیچ ختمول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمي حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین لوجې د پاکستان او امریکا د خرابو اړیکو او د برتانوي ورسپانې د ډیلی ټلیګراف افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه دوه مقالې لوستې او د دې مقالو غټو کې تاسو ته راغونډ کړی دی.
لاس انجلس ټایمز د خپل مقالې په پایل کې وایي په داسې حال کې چې پاکستان او امریکا د خپلو خرابو اړیکو د شکولو هڅه کوي، د پاکستان ایران پایپ لاین دغه نازکه اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کړي دي. ورسپانه زیاتوي پاکستان توانایي ته ډیر ضرورت لري او سربیره پر دې امریکا پاکستان ته دمکی ورکړي چې که د ایران پایپ لاین جوړوي نو کېدای شي له مالی بندیزونو سره مخامخ شي. پاکستان بیا هم له ایران د ګیس د پایپ لاین د راغزولو هوډ څرګند کړی دی. تیرونی خبری کانفرنس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرول د بندیزونو خبری پاکستان له ایران سره له همکاري نسی پر شا کولای. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د مخنیوي شاته د امریکا مقصد پر ایران د مالی بندیزونو دایره نور تنګول دي. د ورسپانې په وینا هم دا شان بندیزونه د پاکستان وار لمخه تباسوي اقتصاد نور هم خرابولای شي، خو داسې کول به د واشنگتن له پاکستان سره اړیکو ته نه رغیدونکي زیان ورسوي، ځکه چې پاکستان یې یو لانجمن خو د ترګری په لمنځوړلو کې مهم ملګری دی. لاس انجلس ټایمز پر مخ لیکي پاکستان ته له افغان طالبان سره د خبرو اترو په پروسه کې د یو مهمه رول لوبونکي هیواد په سترګه کتل کیږي، چرته چې افغان وسلوال طالبانو خپلې پناهګاوي جوړې کړې دي. بلخوا برطانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف په افغانستان کې د شپږو نورو برطانوي عسکرو د وژنې وروسته له دې هیواد د ځواکونو ته وتلو پر موضوع مقاله لیکلې ده. ورسپانه وایي د خبر د برطانیې په پارلمان کې د خفګان فضا رامنځته کړه. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل دغه خمجن ورځ دوی ته د هیواد د هغ ماموریت د ژمنتیا په برخه کې ورکړل شوې درنې قربانۍ ورپه زړه کوي چې مودایه تر دوو نړیوالو جنګونو هم زیاته ده. ډیلی ټلیګراف پر مخ لیکي د برطانیې زیاتره سیاستوالان د افغانستان د باثباته کولو د یو ننګونکي کار پر ځای د فوجانو د رایستلو د مخالويش په اړه خبرې کوي. د ورسپانې په وینا دا خبره هم تر څه ځایه سمه ده کله چې دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې د برطانیې فوجان د یو داسې مقصد لپاره اوسم قرباني ورکوي چې روباندې هیڅوک هم باور نه لري. ورسپانه د افغان ځواکونو ذکر کوي او وایي تر دې لمخه د هیواد د امنیت ساتلو پوره ذمہ ری و دې ځواکونو ته وسپالسي. ضروری خبره دا ده چې طالبان یوې سیاسي روغې جوړې ته وحد سوځي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هامند ډیلی ټلیګراف ته ویلي داسې نښې نشانسته چې طالبان له القاعده سره د اړیکو شلولو ته تیار دي، چې دا شان د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د روغې جوړې د تړون پاړه خبرې اترې وکړای شي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د نړۍ مطبوعات وړاندې کول. پرون افغان او امریکایي چارواکي وتوانېدل چې افغان حکومت ته د باګرام د زندان د اور سپارلو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. دا چې دا موافقه د دواړو ملکونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له مخې څومره خنډونه لري کړي، ولې افغان لوري پر دې ډیر ټینګار کاوه؟ دا او ځینې نور پوښتنې زما همکار اجملاند د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده څخه پوښتلې دي. وحید مجده، د دې موافقې په اړه وایي.
معلومیږي چې یو مسله حل شوې ده، د دې ترمنځ چې د بګرام د جیل مسله ده. وزیر دفاع وویل چې یو خند د دې تړون د امضا په مقابل کې چې هغه لري شوې ده. دغه معلومیږي چې البته دا کار دغه هدف لپاره شوی دی. باید دا مسله په نظر کې ونیسو چې یوازې بګرام نه دی چې هلته خلک ساتل کېږي، ویل کېږي چې په نورو ځایونو کې هم جلون شته، مخصوصا په شوراب کې. په شوراب کې چې د امریکا یو اړه ده، په هغه کې هم یو زندان دی
افغان دولت په داسې حال کې چې خپل دوی په واک کې کوم زندانونه دي، هغوی کې له ګڼو ستونزو سره او د بشري حقونو د سازمانونو له ګڼو انتقادونو سره مخ دي، څه فکر کوئ ولې په دغه وخت کې افغان حکومت د زندانونو د ورسپارلو مسله ټینګه نیولې وه، په داسې حال کې چې د امریکایانو نه ګڼې نورې غوښتنې هم شته چې کیدای شي افغان حکومت په هغې ټینګار کړی وي؟
ګورې، ډېر کسان چې نیول کېږي بیا خلک احمد کرزي ته راځي او وایي چې زمونږ کسان بندیان دي او باید تاسو خوشې کوي. بیا دا یوه لویه پروسه وه چې احمد کرزي له امریکایانو نه غوښتنه کوله چې تاسو باید دا کس خوشې کوي، او هغه بیا په میاشت د په خبرو چا غوږ نه نیوه، او په نتیجه کې خلک داسې فکر کاوه چې دا جمهور رئیس اصلا قدرت نه لري. دا مخصوصا د جنوبي سیمو یا د جنوب غرب سیمو مشران چې راته احمد کرزي ته، دا احمد کرزي لپاره د یو قسم د شرم خبره وه چې خلک بندیان دي خو جمهور رئیس دا صلاحیت نه لري چې دا خلک خوشي کړي. نه فکر کوم چې تر هغه پورې په دې مسله کې هم د احمد کرزي فکر و چې داسې فکر کاوه چې دا د ده لپاره یو د خجالت ځای دی چې افغانان د نورو په لاس بندیان دي، ځنه په افغانستان کې دا صلاحیت نه لري چې هغوی خوشي.
د زندانونو د ورسپارلو نه وروسته اوس څه فکر کوئ چې د ستراتیژیک تړون ته دواړه لوري څومره نږدې شوي دي او کوم خنډونه دي تاسو فکر باندې لا هم پاتې دي په دې برخه؟
دلته احمد کرزي په تخت یو لویه جرګه راوخته، او په دې جرګه کې خلک چې راغون شي وو په لاس هاو شرطونه وړاندې کړل چې په هغه کې نور مسایل هم وو، مثلا دا چې که یو امریکایي په افغانستان کې د کوم جرم کوي، کوم ګناه کوي چې د جنایت مرتکب ګرځي، دوی باید د افغانستان د قوانینو مطابق محاکمه شي او مجازات شي، داسې مسایل نور وو. خو ایس یو په هغه مسایل باندې اوس توجه نه کېږي، په داسې حال کې چې په خپله جمهور رئیس هغه کمیسیون ته وظیفه سپارلې وه چې باید چې امریکایانو سره چې تاسو خبرې کوئ باید ټول دغه شرطونه په نظر کې ونیول شي. اوس یوازې په همدغه دوه مسایل باندې دوی ټینګ ولاړ دي، او شاید چې دا دوه مسله حل شي او احمد کرزي وکولی شي داسې قرارداد امضا کړي. خو داسې قراردادونه پخوا په افغانستان کې شوروي اتحاد سره هم امضا شوي وي چې بیا د هغوی د وتلونه وروسته ټول خیر شو او له منځه لاړ. زه فکر کوم چې یو بله تناقض هم په دې کې شته دی چې که امریکایان وغواړي دا قرارداد هم د افغانستان سره امضا کړي، او په هغه کې د دوی موجودیت په افغانستان کې دایمي موجودیت یا اوسمهال موجودیت دې کې مسجل شي، نو زه فکر کوم چې د طالبان سره د امریکا خبرې چې په قطر کې شروع شوی دی هغه هم له منځه ځي، او زه فکر کوم چې دا د جنګ د دوام معنا لري.
تاسو مشال ریډیو اوریدل، سیاسي چارو کارپو وحید مجدو چې د اجملند پښتنو ته ځوابونه ویل. د رويټرز خبري ایجنټس د یو ریپورت لمخه د افغانستان د انجنونو د باسکټبال لوبډلې لاس کاله اورسته د امریکایي شزو د لوبډلې پر ضد خپل لوم اوډمبې لوبا وکړه. د کابل کیټس په نوم امریکایي لوبډلې کې په کابل کې د امریکایي سفارتخانه شزینه غړو ګډون درلود. شاهین بنرای دا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د رائټرز خبري ایجنټس د راپور تر مخه د افغانستان د انجنونو د باسکټبال لوبډلې لس کال وروسته د امریکایي خزو د لوبډلې پر ضد خپل لومبې لوب وکړه. د کابل کیټس په نوم امریکایي لوبډلې کې په کابل کې د امریکایي سفارت خزینه غړیو ګډون درلود. د لوبډله په کابل کې د امریکا د سفیر ریان کروکر په وینا وروسته له هغه راجوړه کړې شو کړ چې افغان لوبډله ګیلو کړه چې په ټول هیواد کې د هغوی پر ضد د لوبې لپاره کومه لوبډله نشته. د افغان لوبډلې خزینه لوبغاړو په تور حجابونو د سر ویښت پټ کړیو او سره قمیصونه په غاړو، سره د دې چې د لوبغاړو په کلونو لوبي کړي او اکثر ګټلې دي. د کابل کیټس لوبډلې نه په دغه سیالۍ کې ماته خوړه. په افغانستان کې د لوبو د ودې لپاره پوره پنګ نشته، او خزینه لوبغاړو ته د خپل خپلوانو او ټولنې لخوا اجازه نه ترلاسه کیږي. لوبي اکثر د اسلام پر ضد یو عمل ګڼل کیږي. رائټرز لیکي په کال 2001 کې د طالبانو د واک نه د لری کېدو نه وروسته خزو د زده کړو، رای د چولو او کار کولو بنیادی حقونه ترلاسه کړي دي. ولې د کال 2014 په پای کې د بهرنۍ ځواکونو د وطن وروسته د دوی مستقبل د بیقینه سره مخ کې دي شي. د افغان لوبډلې مشر پلوشه سنگر رائټرز ته ویلي کچره طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو دوی به هیڅ حقونه اونلري. خبر ایجنس په پای کې لیکي روانه ونه ولسمشر کرزی د خپل زورور مولانو په سپارش خوندانو ته اجازه ورکړه چې په ځینې حالاتو کې خپل خزي وهل شي چې د طالبانو د وخت یادونه تازه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او لکه څنګه چې په دې اعلان کې اوریدل چې تاسو د مشال ریډیو پاڼې ته ورسئ، نو هلته تاسو نه یوازې د مشال ریډیو خبرونه په ژوندۍ باندې اوریدلی سي، بلکې هغه ټولې خبرونه چې له تاسو څخه تیر سوي دي هغه په تکراری توګه بیا اوریدلی سي. هر هغه خبرونه چې تاسو زړه غواړي وایوري نو هغه تاسو اوریدلی سي. هم تاسو کولای سي چې ریپورټونه په لیکلې باندې ولولئ هلته، او سرونه کتلای سي او ویډیوګانې کتلای سي. اوس هم لجمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د لوبو د اونیزي خبرونې وخت را رسیدلی دی. د چپدې خبرونې کې مو سره وړي دي ستاسو لپاره، راځي چې ورته غوږ شو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسئ. د لوبو لونیز خبرونه سره بوروال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او ستاسو د شی روغتي او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د کرکټ د آسیا کپ له سبا پیلېږي. د دې ټورنمنت لپاره د کرکټ شنوم کې د پاکستانی لوبډلی پاړه وای
د یو نوی الکانو او د زړو الکانو او د ایکسپیرینس الکانو یو ښه کمبینیشن دی، او ان شاء الله امید ده چې دا به الته کامیاب وي.
د افغانستان د کرکټ لوبډله د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال کپ لپاره د غوراوی لوبي په دوبی کې کوي. د لوبډلې روزون کوي
مونږ په دې ټورنمنت دفاعي چمپیونز هم خپل اعزاز دفاع مو کو ان شاء الله دوباره ورلد کپ تلار پیدا.
په خوست کې لیوې میاشتې روان د والیبال ټورنمنت پای ته ورسېده. په دې ټورنمنت کې د برخه اخیستونکو میرانشاه لوبډلې کپتان وای
دا خو د خلک په میان سے محبت مینا محبت جو ته وی او بل دې سره لکه مکمل چې ذهنی ټینشن کیم دا ام مکمل ور سره ختمیږي.
د کوټي او شاوخوا سیمو د لوبو حال مو هم در لره وړي او ریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونه لومړی برخه ته. د کرکټ د 2012 کال د آسیا کپ له سبا څخه په بنگلاديش کې پیلېږي. د ټورنمنت لومړی لوبه د پاکستان او کوربه هیواد بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې لوبېږي. بل پلو د افغانستان د کرکټ لوبډل هم د ډیرو مهمو لوب لپاره په دوبی کې ده. د دې دواړو په اړه د پاکستان له پخوانی لوبغاړي او د افغانستان له اوسنی روزونکي کبیر خان سره مرکه لرو چې له یوې لنډې دمې وروسته واوري. د پاکستان د کرکټ بورډ چې د ایشیا کپ لپاره کوم لوبډله اعلان کړی ده، د هغوی نمونه زه تاسو ته یاد کوم چې محمد حفیظ دی، ناصر جمشید دی، یونس خان دی، اظهر علي دی، عمر اکمل دی، اسد شفیق دی، مصباح الحق، شاهد افریدی، حماد اعظم، سرفراز احمد دی، سید اجمل دی، عبدالرحمن دی، عمر ګل، وهاب ریاض او عزیز چیما. دې لوبغاړو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې دوی به له هند او سریلنکا سره لوبې کوي.
پاکستان چې دی درسنه یو کال یو نیم کال نه لګیا دی خپل ټیم چې دی هغه کینې ونې الکان راولي، چې د ټیم یو بیلنس جوړ شي ول چې ټیم له کافی سینیئر الکان تللی دی او هغه سره ټیم کې یو خلا جوړ شوی ده. نو هغه لپاره هغه مختلف پلیران مختلف کمبینیشن ٹرائی کوي، کم وخت کمبینیشن کامیاب وي کم وخت نه وي. الکان چې دی ټول په ډومیسټک پرفارمنس باندې راغلی دي، سدو درې کسان چې چا پرفارمنس په انگلینڈ سیریز کې نو کړی بار شوی دي. نو ماته خو سلیکشن ښه ښکاري، د یو نوي الکان او د زړو الکان او د ایکسپیرینس الکان یو ښه کمبینیشن دی، او ان شاء الله امید ده چې دا به هلته کامیاب وي.
کبیر خان صاحب، د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په بیټنګ کې په خاص توګه دا ستونزه لیدل کېږي چې دوی په دوو لوبو کې ښه بیټنګ وکړي او په درېمو لوبو کې بیا پاتې راسي. آیا دا ځوان لوبغاړي چې اخیست دي دا ستونزې ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ دا به وسي او که به دوی په دې کې بریالي سي چې ښه لوبه وکړي؟
پاکستان چې دی وخت سره دا ستونزه لري په بیټنګ آرډر کې، چې کله موږ سره شپږ چې دنیا منلې شوي بیټسمنانو هغه وخت کې به موږ ته دا مسله وه. موږ به دوه درې میچو کې ښه لوبه کوله، په درېیم څلورم میچ کې به بیا پرفارمنس خراب و. د ون ډے لحاظ سره دا کنسسټنسي چې دی بیټنګ اسپیشلی، پاکستان بالنګ هر وخت کنسسټنٹ پاتې شوی دی، دا پاکستان بیٹنگ چې دی هر وخت انکنسسټنٹ پاتې شوی. دا یو داسې خبره ده چې باندې ډېر زیات کار هم وشو، ډېر زیات سوچ بچار وشو، خو اوسه پورې هغه شان کمبینیشن ورته جوړ نه شو د ستونزې ته حل روزي. او د دې تاسو او په تاسو دارو ستنو ورځو کې هم انگلینڈ سیریز کې چې دی بیٹنگ چې کله به کولیپس شو، نو بس بیا ډېر مسله جوړه شوه، لږ رنزونه هم ډېر غټ زیات رنزونه شو، بیا به جوړېدل نه. هغې دپاره یو ښه پلاننګ په کار دی، خو دا نه وي الکان چې دي دا هغې دپاره یو ټرین کول په کار دي. او هغه لحاظ سره چې کوم کس بهترین نمبر باندې بهترین پرفارمنس کولی شي ملک دپاره او ټیم دپاره، هغه چې په هغې باندې ولوبه یو کوچ یو ښه کمبینیشن جوړ کړي، داسې ستونزې حل هم راوتی شي. خو هغې دپاره یو غټ پلان په کار دي او پراپر طریقې سره.
او کبیر خان صاحب، اوس براسو د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته تاسو داغو روزانه کوي، او د افغانستان د کرکټ لوبډله چې دا له 13 نیټې څخه لوبي پیلوي، که د مشال ریډیو اوریدونکو ته تاسو لومړی دا لوبي تشریح کړئ چې دا څنګه لوبي دي او د څه لپاره کوي تاسو؟
د ټولې دنیا نه شپاړس مختلف ټیمونه راغلي د شپاړس ملکونو، او دا بچ دې دا روان سریلانکا کې د شلو ورځو نړیوال ورلد کپ چې کوم دی، د هغې دپاره به موږ په خپله کې مسافي کوي. دې کې به صرف دوه ټیمونه چې دي هغه ورلد کپ کې شرکت کوي د دې غټو ټیمونو سره. افغانستان ټیم چې دی د دویم تاریخ نه دوبۍ ته راغلی دی، ټورنامنټ په دوبۍ کې دی او د هغې تمرینات شروع دي. موږ اوسه پورې تر اوسه پورې درې پریکټس میچونه کړي دي، یو د عمان ټیم سره او یو د لوکل ټیمونو سره میچونه ټول ګټلي دي. د هلکانو فټنس لیول ماشاءالله ډېر ښه دی په دې ټورنامنټ کې، چې د زونګا چې کوم ډېر ښه فاسټ بالر دی حمید حسن، هغه د سرجري په وجه باندې اپریشن یې کړی دی، د وجه نه د تختې اپریشن یې کړی دی، د وجه نه هغه موږ لپاره اویلیبل نه دی. او کومه چې موږ لپاره هم غټه خبره ده، خو ټیم چې دی دا چې ډېر پازیټیو اغوستی دی، او د هغه کمی چې ده فلحال تر اوسه پروسس شوی نه ده. کوشش همدای روان دی چې په دې 13 تاریخ نه مخکې د ټیم یو ډېر کمبینیشن جوړ شي، چې موږ په د دې ټورنامنټ دفاعي چمپیونز هم دي خپل اعزاز دفاع مو کو ان شاء الله دوباره ورلد کپ تلار پیدا.
کبیر خان صاحب، په دې ټورنمنټ کې بس تاسو لوبي له کوم هیوادونو سره وي؟
تقریبا 14 هیوادونه دي. ما تاسو له دوه ګروپونو کې تقسیم کړي دي، اته هیوادونه په یو ګروپ کې دي. زونګا چې دي زونګا ګروپ کې پی این جی ده، عمان ده، ورسره هانګ کانګ ده، داسې نو اته ملکونه دي ګمونه معنا ذهن نه وزولي کېږي. او ډېر ښه ټیمونه دي، ظاهر خبره ده هالینډ دی په کې، آیرلینډ دی، سکاټلینډ دی، دا ټول چې کوم اته ښه ټیمونه دي په ټیسټ ټیمونو نه پس ټول په کې مسابقه کوي. او دې کې بس څو ټیمونه دي، زموږ چې خپل د ټورنمنټ پہلا میچ پی این جی سره په 13 تاریخ باندې په دوبۍ کې ده، او ان شاء الله دوبۍ کې چې دی دا ټیم نه چې دی ټیم خاص خبره ده د انګلینډ یو زوړ وکټ کیپر ګیرټ جان، هغه چې دی د دې ټیم کپتانی کوي، دا هم مور پاسپورټ چې د پی این جی
کبیر خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې د حمید حسن په اړه ده، ځکه چې تاسو د هغوی یادونه وکړه. آیا هغه به په دې ټول ټورنمنټ کې نه وي، که نه د دې امکان شته چې په وروستو لوبو کې به له تاسو سره وي؟
افغانستان او ایس ایس سی دواړو چې د دنیا کې کوم بهترین ډاکټر دی، چې د پروفیشنل فوټبال والا چې دا کوم د دنیا غټ نوموړي فوټبالران دي، دا هغه چې کوم اپریشنونه کوي ډاکټر جانز دی، دا هغه باندې د هغه علاج روان کړی دی. بیا هغې نه پس د دنیا کوم بهترین فیزیوتراپي ټیم دی، هغه په دوبۍ کې بیس دی، هغه باندې د هغه علاج روان دي. زه دا وایم چې دینه خو علاج نشي کېدی. موږ په خپل بورډ او زما خپل دا خو خدای چې حمید حسن چې اوس واپس کوم حکومت روز ګراوند راځي چې هغه د مخکې نه ډېر زیات صحتمند او تندرست او فټ راشي ګراوند ته چې هغه راشي او بیا هغه شان پرفارمنس وکړي. کله ناکله دا شیزونو کې لږ ټایم لګي خو امید دی چې دې ټورنامنټ کې خو مشکل ښکاري خو امید دی چې مخکې ټورنامنټ ته به انشاءالله تعالی چې دا موږ څنګه پلان کړی دی څنګه چې پروفیشنل ټیم چې د ډاکټرانو دا ټریننګ ورته پلان کړی دی انشاءالله امید دی چې په دې
د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنۍ روزونکې کبیر خان وو چې د دواړو لوبډلو په اړه یې را سره خبرې کولې. اوس به خوست ته ولاړ سو. هلته له یوې میاشتې روان د والیبال اتلولي یا ټورنامنټ پای ته رسېدلی دی. په دې ټورنامنټ کې د میرانشاه لوبډلې هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوالی نور حال راکوي.
په خوست کې د والیبال لوبې هغه سیالۍ چې نږدې یو میاشت وړاندې د زرګونو تماشاچیانو په حضور د خوست ښار د ازادۍ په پارک کې جوړې شوې وې تېره اونۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د خوست والیبال 25 لوبډلو سربیره د شمالي وزیرستان میرانشاه لوبډلې هم ګډون کړی و چې نیمه پای لوبې ته د میرانشاه او فیضو لوبډلې ووتلې او لوبه د فیضو لوبډلې په ګټه تمامه شوه. خو پای لوبه د فیضو او تڼیو لوبډلو ترمنځ وه چې له دریو میدانونو دوه د تڼیو لوبډلې وګټل او کپ یې په خپل نوم کړ. د لوبې وروسته د دې لوبډلو مشرانو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ایمنو مل حمله الهام د خوست ولایت د تڼیو د رئیس کلی اوسیدونکو یم چې د خپل د ملي ټیم لوبغاړی هم یم. د متویل ټیم ما خپل داسې وخت لکه د خپل ټیم شوی ډېر خوشاله هم دغه دوی دنیا لري مننه کوم چې دوی دویم مقام ترلاسه کړ. د څه دوی نه خبر کیږي چې دوی وایي دغه اول مقام دویم مقام دی ټول یو مقام دی دوی ته تبریک وایم دویم مقام.
زه فایزو د خوست ولایت د مرکز کلی اوسیدونکو والا داسې چې دا ګډه ټیمونه
کمال
ناصر تګرا تک دی شي د امن پټینګښت او بې باورۍ په لمنځه وړلو کې پوره اغیز ولري.
د والیبال میچینا دی دا چې کرکټ تا چې سشت دی دا خو د خلکو په میانس محبت مینا محبت جو ته وی او بل دې سره لکه مکمل چې زهنی ټینشن کیم دا ام مکمل ور سره ختمیږي او بل دې سره چې کیم د نشایتو کې دی دې سره سړای دی غنا وړي او بل چې والیبال میچ وی کدي کرکټ وی چې کیم کسون لکه دا میچ کو ان شاء الله دای به دی نشه د غنا ارسن خلوص وی او بل هغه خپل کیم کسون چې دی دغه مینا محبت سره پیدا کیږي.
د یادونه د چپ دیرڅو کلونو کې د افغانستان کرکټ ټیم په نړیواله کچه بریاو په فوټبال والیبال او نورو لوبو اغیز کړی. مینوال او لوبغاړي کم شوی خو د خوست اولمپیک چارواکو خبره چې دا ډول سیالي به وکولای شي د نورو لوبو خواته یو ځل بیا د خلکو پام راوګرځوي.
د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوالو چې په خوست کې د پای ته رسیدلی والیبال ټورنمنت په اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کړ. اوس بولارد سوکټی ته او د مشال ریډیو د خبريال نیاز مساخیل په ریپورت کې بواورو چې هلته په تیرونه کې کومې کومې لوبې تر سره شوې دي.
د بلوچستان د ضلع زیارت په سنځاوي کې د درو ضلعو ملک شکور شهید فوټبال ټورنمنت پر مخ روان دی. تیر ورځ د کوارټر فائنل یو لوبه تر سره سو. نور حال د سیمې ځای اوسیدونکو محمد رضا هزاره مشال ته صدا چې ور کړې.
بل ورځ چې د کوارټر سیمې فائنل وای د یادګار میچ په لندن افغان شه لوبه و چې د لوبه چې د یادګار کنا په پلنټي ان په دغه ګول وګښنه چې سیمې فائنل نه پاتې دي.
په دغه ټورنمنت کې د ضلع زیارت لورلای او هرنای ضلعو د فوټبال منلي ټیمونه برخه اخلي. د بلوچستان ایڈونچرز اسوسییشن له اړخه په کوټه کې د مردار په نامه غرته د خطلو مقابله وسوه. په دې مقابله کې نومیالیو غرته خطونکو برخه واخیسته. د مردار غره سرته له خطلو وروسته کامې بیرغ ورپول سو او د ملک او سیمې د امن او خوشحالۍ لپاره دعاګانې وکړل سوې. په چمن کې ټول چمن ال خدمت کرکټ ټورنمنت په لړ کې د ال خدمت کلب او ایچ ایس ان کالج ترمنځ یو لوبه وسوه. ال خدمت کلب په پچا یا ټاس ګټلو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوی شپاړس اورو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 1/3 رنزه جوړ کړ. په ځواب کې د ایچ ایس ان کالج په نامه لوبډله پر 1/3 رنزه وسوځیده. دغه رنګه ال خدمت کلب لوبه په 1/3 رنزه وګټله. د بلوچستان د لوبو محکمې وزیر میر شاه نواز مری په تیرونه کې د سکوهنې ټولنی په ډګر کې غوره نوم ګټونکی جاوید علی چنګیزی ته نقد انعام او د ستاینې مډال ورکړو. جاوید علی چنګیزی په دغه موقع وویل چې دی غواړي خواري وکړي ترڅو په غټه کچه د صوبې او ملک لپاره خدمت وکړي. او په دالبندین کې جشن چاغی ټول بلوچستان کرکټ ټورنمنت د رواني مارچ میاشتې لوشلمې نیټې شروع کیږي. په ټورنمنت کې د بلوچ میشتو سیمو په ګډون د پښتون میشتو سیمو کوټې، پشین، چمن، بولان او ژوب د کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیلو چې تاسو ته د لوبو په اړه اونیز ریپورت وړاندې کاو. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتیک چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس